السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خره غلې د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي په اسلام آباد کې راتلونکي یو شمېر افغانانو غونډه رسمي غونډه نه ده او د دولت لوري نه ده بلل شوې. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه لوی ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان کې هیڅ ډول رول نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانانو او دغه راز د طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمیر استازي راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو په اسلام آباد کې په دې غونډه کې برخه واخلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې، خو تر اوسه دا راپورونه تایید شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې 40% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسه کال دا فیصدي 98 ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همدارا سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والز سیمونز د برتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې او وی ویل چې له دې سره به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې روان اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اجانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. او هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سږ کال د جون میاشتې په څلورمه د هند غوره لیګ د سیالیو تر پای لوبې وروسته چې کله د رایلز چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینهوالو اتلولي لمانځله، یوولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د ښځینه کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په 13مه د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډالو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی کذرونه او پروزکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذرمن نه فرض زکون کی براترو غو جوړ او صحتمن تو سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو جو ګل علی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جو ګل علی کون کو لته ز ټولو کذر منو زکون کو نه هیل لرم چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سز دک واخلي قدرمونه خوجوز د کوونکو مخکې لدینې چې زستا سلوست پیل کوم ل تاسو ټول درنوز د کوونکو نه هله لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنوز د کوونکو ل خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتابچا ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې ل زنو سره نوٹ کړئ درنو خوشو زکون کوز مرستا سو دنن ورزی دیر لسم لوست موضوع زکیه خود داده دیده. ولو چی مرمن زکیه خود داده دی سوکوا سرول شخصیت و کم قارون سر ترسویدی دی او سرنگ مرمن زکیه خود داده دی وکوال اسپای دا پانستان پا تاریخ نی قل نم زای پر زای که او دا پانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زرور و مرمن و لجملو سخه شمار سی. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خود دادی سوک و مرمن زکیه خود دادی زکیه خود دادی سوک ده زکیه خود دادی د افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده درنو خوشوز دکون کو ولو چی مرمن زکیه خود دادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې شزینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده هغه په دیر سو و ویم مریض کال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده ولو چی مرمن زکیه خود دادی په در لسو و ویل مریض کال د هرات په شار کې زیږیدلې ده د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي مرمن زکیه خود دادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول ډیر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مرمن زکیه خود دادی وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو لنمیالیو افغان او اتلو زړورو مرمنو له جمهور څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږ زدهکوونکو ولو چې مېرمن زکیه خود دادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده یعنی دا یوازنی هاو لمرني افغانه مېرمن و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږوز د کوونکو د مېرمن زکیه خود دادی لستراوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی زکیه خود دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمن و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو خوږوز د کوونکو لولو چې مېرمن زکیه خود دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو خوږوز د کوونکو کوم سفر چې مېرمن زکیه خود دادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خود دادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شول د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان شوزو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغان ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دي کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو د خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خود د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات مې ومني. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان زړهورګي کارمانې افغانې غښتلې مېرمنې وپیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو له افغان مېرمنه تر پیژنو. هله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړي او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ جعفری د لولو چې شکردخ جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکرتخت جعفري د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرتخت جعفري په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکرتخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. لولو چې شکرتخت مېرمن شکرتخت جعفري په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکرتخت جعفري په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرتخت جعفري د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپري احترا، د زیمتر جپري په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع چې وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکرتخت جعفري دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرتخت جعفري د زیمتر جعفري اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شوکرداخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شوکرداخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شوکرداخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شوکرداخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شوکرداخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شوکرداخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شوکرداخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شوکرداخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شوکرداخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شوکرداخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شوکرداخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شوکرداخ جعفری یو پیغام چې ټول افغانو مېرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شوکرداخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شوکرداخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شوکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شوکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شوکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شوکرداخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شوکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شوکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شوکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او شر او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګورې درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمیرل سو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلې.
ډیره زیاته مننه شوبر سم ترم تاسو او ستاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ورنکو.
مسعود رشتین، که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت سوی.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه دربنې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی د مشرانو موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اروند پونځي کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستل، همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکر نه مې راخښنه.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسي یا دولسم مخته تا په لسم نه هم سن کې دا زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر مې پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینۍ ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمې ولوستل سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینۍ هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر عالی ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ بل لاس نه شو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي، غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و، چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه، مخکې مو مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته موږ مصاحبه پیل کړې. یعنې زه به د کلو ته لږ راشم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي، رابدلیږي. نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه ده. زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي. په دې شک نشته چې شو کلتور هم ست د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکی چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي، به په خو کې بدلون راوسته، تغییر راوسته، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا دا واقعیت خو په غوږ کې ځینې مسائل دغه شی وسی او غوي ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویل دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري وې عمومي ادب د اخلي مثلا مشران څخه مو فاصله ونیسي. دا د مې د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ باندې هغه وسم باندې مخکیم باندې ورسته به هم باندې او هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي. نو ځین هغه مسائل چې دروپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و، زموږ ټولنه له بده مرګ څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده، نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي. دا شای په افغانستان کې خلک کوي، مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم کړه. دغه څنګه ده
دا وکټ کومه مخکې مې د ونو کوله چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي، دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو دا سمې کوه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفی راوځي. زما هدف همدا و.
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله سمو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي.
واکه څو ټول ژوند بل خصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند لمدغه مسایل څخه خالی نه ده. ما خپل د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار لناس ور کړی د پښاده تر رسیدلې ده. حتی سي انځل دي کې ما خپل پلار ژوندۍ ولې دی هغه ما ته ځین شان کور لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټاو کې هغه پښاده تر رسیدي از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه چکړه کې لناس ور کړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو یا به زار بانکو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناسو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راځو شو. زموږ ټول ولس کاله هتا تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه حالت کې تیر شوی دی.
نو د سه کومه صحنه دی په یاد ده سه فرزن په جګړې کې راګرسه و یا ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال وی په غو کلونو کې
و داسې ډېرې جګړې سوې دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وسوه، چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو، حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره بد شوي وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوې ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي، د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو څنګه
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه؟ یو بل پردای ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده، د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پونتون کې سخت و، موږ هماغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په عموم کې د پونتون د ورځې یوه لږ غرور یې درلوده، یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بیګ پستۍ چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مو شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپ شو په پانتون ته تلې او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې، شپه ورځو کې د مسلې دوره سخت او پوپ شو، ورسته بیا بایسکل سو، دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړه، دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو. نو په پای کې شسو سایلم پیدا کړله، او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړو، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوو سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو، ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې و؟ یعنی تاسو په کور کې نل وصل، لکه څنګه چې اشاره وکړه، په کوټه کې نل وصل، دغه علت و او کنه؟ نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت وي؟
نو وي ماحول د تدریس مرحله ډیر سخت کړه، او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغسې موضوعات و چې موږ د مکتب په 12 کاله کې نه و ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم مشهور سنه څه ورسره نه بلد و. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت.
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستاسو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، چه به بدلوي؟
پښتنه مثال نه واخسته که زه تدریس ورته کوم او قبل
څوک ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خود دلته درس وایلی ده سیاسي علوم هم پکې لوستی دي څه شی پکې بدل کو یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنې تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې لخاطر اوس هم هغه ډیر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي نوټ ورکوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هغه نوټ ترې غواړي او هغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي په نورو نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زراسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د سینو ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي پلاټ څه ته وایي او کرکټر څه شی دی او مکالمه څه شی دی او د کیسې پایل څرنګه یي پای څرنګه یي طبي خبر دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا تری غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوي کی فکر دا کوي چې یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیاته کړي
وکه تمام دا شیسته د توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شکه ده کوم چې په بهر کې ماستری یا ډاکټرا وکړي وي او کوم چې په داخل کې ماستری کړي وي دا به ترمنځ دا توپیر مستوازی معلومه ده او استادان چې په بهر کې زده کړې کړي وي د انسان د اصول سره د مطالعه د اصول سره او د چپټر د اصول سره د ټول سره بنا کوم چې څه باید ته کړو تاسو زما پر چپټر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مکوه ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسې د غي پښتنه پر طرف لار څه هم زما کنه تاسو لیږی او ځینې داسې استادانو سټکه پټکه زما د چپټر جواب راتونه لیکي او ټکه پټکه په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راتونه وای ستاسو جواب ناسم ده نو دا مشکلات ستاسو مش په داخلي پونټونو کې ځکه تر اوسه کوم یو محصول ته دا کنه ورکول کېږي چې محصول باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یو ځینې د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه دا او چپټر ډیر محدود ده کچېری محصول د چپټر
که چرته مسعود رشتین دې تراسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي سیاست ادبیات کارواپوهنه
دالاتو ته وګورو دالاتو مطابق به مستځو کچېره د ادبیاتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېږو کچېره په اروا پوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغه برخه ته به ځان مایل کوو او کچېره د سیاست له برخه څخه په اوسني وضعیت کې د غوښتل مسله د وسله لپاره یعنی هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده نو دا غلطه به ګورو حالت سره به مطابق مختص ځکه ک ارواپونیزه برخه مشکلات نه یو موږ په ارواپونیزه برخه کې کار کوو نو بیا به معنا دا او کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کېږي ما مخکې یادونه وکړه زه عمومي کوشش هر وخت دا کوم چې د وندس د سره د پاره یو څه وکوم کوم مشکل سي دی لري او کوم غشتنه دا وایي د پرکېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپنګ ته یو څه ته د وږه خبرې شپ
دا خبر خو په ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنه ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده چې کله کم سي کله زیات شي هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلاډیر لري
واقعتا من دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استریاوي ګوري او موږ د جنوب هغه لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پرله پسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډیره اوسي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سه ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سي لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنې مسایل لو
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنی او شوبو تدیر ضرورت وی سه چاس دوی زکه سه دا علم خود سه او علم رسه زموش تاسو په شوبو کې نسته
او که ما یو شی سه دا افغانستان کې په عامه استلا ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبر شي په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي سی دینی روایت ورتراوړي بیا دوی ډیر شمنیا او بیا ډیر شپ خپل ژوند کې تطبیقي ولې لدی څه هم مثلا مرکر کېدل نه سو سی خنج بارفسو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه بلکې په غوټه موضوعات سته او مسلسل بم پرګو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه په دې ما خبرونه کوم برخه را سره واخست کور ودان
ډیر زیات منم شبې سم ترم
زک سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان